پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د خپرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي طالبانو درکړې چې په زور واک نشي ترلاسه کړي. د خبرونه چې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ بیایي په خبرونو پیلو. فرشته جلال زئی د دې سات خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د کندهار د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله پیښه ثبت شوې ده. او په امریکا کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر دفتر ویلي چې د روسیې هکرانو هڅه کړې چې یو شمیر اسناد غلا کړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پرس پرون د وسلوالو طالبانو د یوه ویاند سهیل شاهین له خولې وویل چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري. شاهین په یوه غږیز پیغام کې اسوسییټډ پرس ته ویلي چې طالبان غواړي چې له خپلو وطنوالو سره په داسې افغانستان کې چې ټولو ته ځای پکې وي ژوند وکړي. د طالبانو ویاند یادونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش جوړولو لپاره به امریکا سره یو تخنیکی پلاوی هم جوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې قطر ته روان دی او پر دې مسله به د طالبانو له سیاسي استازو سره ګوري. د دې خبر په خبرګون کې نن د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې پرمختګونه د خوشبینۍ وړ دي، خو د ولسي جرګې غړو ټینګار کړی چې طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي. د افغانستان حکومت بیا هم ټینګار کړی چې دوی باید له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان چارواکي وایي چې په کندوز کې د طالبانو پر اهدافو هدفي عملیات کړي او د دې ډلې د دریو قمندانانو په ګډون یوولس وسلوال وژلي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست پنجشنبې د ورځې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په دې ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو درې تنه زخمیان شوي او د وسلو او مهماتو درې زیرمې هم له منځه تللي دي. په خبر پاڼه کې چې نن سهار ازادي راډیو ته رارسېدلې، په عملیاتو کې حکومتي لوري ته دا وشتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ملي امنیت د ریاست خبره پاڼه زیاتوي چې د خان آباد ولسوالۍ څو کلي هم له وسلوالو نیول شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 2019 میلادي کال د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوه. د کندهار د امیر روغتیا ریاست ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته ویلي چې فلج شوې و ماشوم انجلۍ ده چې آسیه نومیږي. د ډاکټر پخلا په خبره ماشومې ته څو ځله د پولیو ضد واکسین هم ورکړ شوی دی.
د بولدک ولسوالۍ د توبې د یو اوسېدونکی د ورې په کمپاینو کې واکسین اخیستی دی.
په افغانستان کې تیر کال د پولیو زیاتې پیښې ثبت شوې وې. په رپورټونو پر اساس په کندهار کې تیر کال یوازې د پولیو 9 مثبتې پیښې لیدل شوې وې. تر اوسه دا نه ده ویل شوي چې ولې د انجلۍ د پولیو د واکسین سربیره هم په دې ناروغۍ اخته شوې ده. پولیو یو وژونکې ناروغي ده. په امریکا کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر دفتر وایي چې روسي هکرانو هڅه کړې چې یو شمېر اسناد غلا او بدل کړي چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د دوی هڅې به اعتبار کولای سي. څارنوالانو پرون په واشنگټن کې وویل چې پر ټویټر د هاکینګ ریډ سټون په نوم یو آدرس د اکتوبر په 22مه آنلاین شوی و او د یوې ادارې په اړه چې په انتخاباتو کې د روسیې مداخلې ته د زمینې برابرولو لپاره یې پیسې مصرفولې، ځینې اسناد یې هک کړي دي. د رابرټ مولر دفتر په امریکا کې په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیق لپاره جوړ شوی دی. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پاترسول لپاره په خپلو کې خبرې بیا پیل کړې دي. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه او ورسره تړلي مارکیټونه لړزولې دي. د دواړو لورو هیاتونو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې اترې د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لایټرز او د چین د پلاوی چې مشري لیو هی کوي ترمنځ د بحثونو یو تازه دور دی. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزي جګړې د نوې ورځنۍ متارکې څخه چې په ډسمبر کې اعلان شوه یوه میاشت وخت لري چې په خپلو کې یوه جوړجاړي ته ورسیږي. او ټاکل سوی ده چې جرمني، فرانسه او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونه څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د نړۍ د پنځو سترو قدرتونو د اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه ساتنه وسی. تمه کېږي چې دا میکانیزم به نن نافذ شي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي څو په ایران کې د خپل کاروبار لپاره د اموالو د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده، خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي چې دا میکانیزم تیار دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د چارو ځینې کتونکي وایي د طالبانو له وروستۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې دا ډله پوښوي چې په زور وخت نه شي رسېدی. د طالبانو له لورې د جوزجان او مزار شریف ترمنځ د ګاسو د نلیکې د قطع کېدو له کبله د کودو برق فابریکې فعالیت درېدلی دی. د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي د دغه هیواد حکومت دی په افغانستان کې د قبایلي زده کوونکو له تعلیم سره مخالفت نه کوي.
پاکستان هیڅ په دې دمه خونه نشي ځکه چې تعلیم هر څوک راشي چار پیرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي.
د دې او ځینې نورو موضوعاتو ترڅنګ ډرامه هم خبرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستي دریز هرکلی کوي او وایي طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. دا وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې هغوی په یوازې سر په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. په عین وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نوره دا درکړې چې د جګړې له لارې په یوازې توګه واک ته نشي رسېدی. د دې موضوع تفصیل اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستيال منشي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې پاړه د وسلوالو طالبانو وروستۍ سرګندونې لوی سیاسي پرمختګ بولي او وایي چې طالبان هم په هیدلې د جګړې لاري په یوازې ځان واک تر رسیدل ستونزمن کار دی. د ولسی جرګې مرستيال منشي عرفان الله عرفان وایي د طالبانو دا دریز د سولې په برخه کې خبر مختګ دی او دا ډله باید نور د پردیو له فرمایشونو پرته په ګډه د افغانستان راتلونکي ته کار وکړي.
کومه سرګندونه چې طالبان د وهند خو شوي یقینا دا یو پیشرفت او پرمختګ دی. سولې دراستو لپاره مونږ دین استقبال کوو او هرکلی کوو. نو طالبان د ځا په کارو شو پیر کړو کې دا یو دریس په دوی غره کړی وو. متاسفانه هر دلایل شو وخت متاسفانه شو اوس هم وخت دې رسیدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاستون دوی یو بل سره لاس یو کی او د پردیو فرمایش نه پراته یو بل سره ودرېږي او د افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوړه کړي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هغوی په ایواز سر په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. سهیل شاهین په دې غږیز پیغام کې ویلي چې افغانستان د بهراني ځواکونو لوټلو وروسته باید افغانان تیر هیر کړي، یو بل وزغمي نوې ژوند پایل کړي او د ورونو په اثر له یو بل سره ووسیږي. خغري شاهین هم درز ویلي چې دوی داسې وټولنه غوړي چې افغان شمولوي او ټول افغانان پکې خپل استازیتوب وګوري. سهیل شاهین دا ډاډ هم ورکړی چې افغانستان به بیا هیڅ کله د القاعده په ځاله بدل نشي، خو په کابل کې د امریکا په خاني سفیر راین کراکر بیا خبرداري ورکړی چې کله افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي طالبان د ټولو واک د خېستلو لپاره جګړه پیل کړي. خغلی کراکر له فارن پالیسي خبرونې سره په مرکه کې ویلي دي چې اوس طالبان هر ژمنه چې ځلې وغوړي کوي، خو د غړل پویږي چې امریکایان افغانستان ووزي او طالبان بیرته وګرځي نو د دغو تړونونو د پلي کولو لپاره به کوم لار نه وي پاتې. دا په دې تیرو اتلس کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو نرم دریز اخودل شوی، خو د سولې د ممکنه تړون په اړه لا هم د ولسی جرګې او شمیر غړي اندېښنه لري او وایي چې په دې اړه د خبرو اترو پوره جزئیات باید په ډاګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کاربوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نور دا درکړي چې د جګړې لارې په یوازې ځان وخت رسیدل ستونزمن کار دی. لډلې سید خالد سادات نن ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو دغه دریز چې په خای داسې دریز نه درلود دا یو خورا لوی خبره ده، یو مثبت خبره ده، یو لوی سیاسي پرمختګ ده په خبرو اترو کې او د طالبانو په دریز کې، ځکه کله چې یو جنگي کتله هغه دیموکراسي نه خبره کوي، هغه د ولسواکۍ نه خبره کوي، هغه د خلکو سره د سیاسي مشارکت خبره کوي، د ماضي رول لپاره هغوی خپل پیغامونه ورکوي. دا په دې معنا باندې چې امیدواري به زیاته شي، هیلمني به زیاته شي، او دغه هیلمني کول چې د سولې روان پرمختګ د سولې رواني هڅې لا چټکی کړی ولا ګرندې کاندي.
د یادول وړ ده چې په روسي کې د افغان سولې پاړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیز شوې. تیرونی په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ شپږورځنی خبرې پای ته ورسېدي، او زلمی خلیلزاد په کابل کې ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې خبر مختګونه درلودل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې افغانان سوله غواړي، خو په تدبیر یې غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت وای کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې ورستي خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. پر دې سربیره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر راین کراکر ویلی دی چې د سولې د موافقه طالبانو ته د تسلیمۍ په معنا ده، او طالبانو په یو نوي پیغام کې ویلی دی لکه څنګه چې مخکې د اکرام الله اکرام په راپور کې ورته اشاره وشوه چې دوی به د افغانستان ټول خلک په واک کې په نظر کې ونیسي او د قدرت د انحصار هڅه به ونه کړي. په دې موضوع د احمد شیبر راپور واوري.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیلزاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو تر منځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار هم دا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کښېني، او همچنان دا خلیلزاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې، هغه هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کړي او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ، او دروانه اونۍ د شنبې پر ورځ پای ته ورسېدې. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوي له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کنفرانس کې په یو ډول اشاره وکړه.
کله د سولې د عقل نظر نه په کابل کې ده، او ډاکټر صاحب خلیلزاد کلی دی سوله په کابل کې په دې معنی ده چې موږ طرح لرو، عملی طرح لرو، اصولی طرح لرو او جامعه طرح لرو، اما کلی دی جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډی کې ده.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري، د مشروعیت سرچینه د ملت آزاد اراده ده او د ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورځ وکړه چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې رواني خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده، او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوسته، د هغه حکومت چې د ده په وینا واشنگتن په عمل کې حمایت کوي. طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پرسوالی دی، او په یوې نوې آډیو کې چې پرون اسوشیټډ پرس آژانس ترلاسه کړې ده، د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي، او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتونکي دي، خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکی ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي او همدارس دا ټیم به پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندې پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبان ویلي دي چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې د سولې په برخه کې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته. په دې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه لرو، خو اوس د اقتصادي خبرونو نوبت دی چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د کرن ریاست وای د راتلونکو مریض میاشتې تر 15 منېټې پورې به د دغه ولایت نه په پراخه کچه د سبزیو صادرات وشي. د دغه ولایت د کرن مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل د دلو میاشتې تر نیمایي پورې به له هلمند ولایت نه زابل، کندهار، نیمروز، کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته په سلګونه ټنه سبزی صادر شي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې شاوخوا 300 شنې خونې او پلاستیکي تونلونه جوړ شوي چې د سبزیو د حاصلاتو په زیاتوالي کې د پام وړ مرسته کړی ده. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د مالدارۍ او بڼوالۍ ترڅنګ ګڼ خلک په کرنیزو چارو هم بوخت دي چې له همدې درک خپل ورځنی اقتصاد پر مخ وړي. د افغانستان د متشبسینو علي بور وایي د کندهار هرات پر لار ګڼې نامسؤولې اخاذۍ جوړ شوي چې له سوداګرو پیسې اخلي او سوداګریزې چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا د دغو دوو ولایتونو په لار کې له سوداګرو د دولتي پوستو او سیمه ییزو پولیسو په نوم پیسې اخیستل کېږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی حاجي اغا له مسؤولو چارواکو او امنیتي ارګانونو د دغو ستونزو د هواري وختن کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1340 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سره کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 او یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري 1516 افغانۍ.
او سم یو نړیواله موضوع ټاکل شوې ده چې جرمني، فرانسا او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګېدلو بندیزونو سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اتومي تړون وساتلی شي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او اوس په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جان، کې لومړی دا وایي چې دا میکانیزم څه ډول دی او څنګه به پلی کیږي؟
بله مننه سران صاحب، دا مکیږي چې دا میکانیزم به نن پنجشنبه نافذ او هغه اروپایي شرکتونو سره به چې په ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي چې په ایران کې د خپل کاروبار کول لپاره د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کې د خووس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم چمتو دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. لا تر اوسه د دې پلان ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي چې څه ډول به عملي کېږي. تمه ده چې نن د جنوري 1 د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر مهال به اعلان شي. لکه څنګه چې مخکې تاسو هم اشاره وکړه، د جرمني، فرانسې او بریتانیا د دې میکانیزم یا پلان په جوړېدو سره هدف دا دی چې له ایران سره راکړه ورکړه ولري، خو په عین حال کې پر ایران د امریکا لګېدلو بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. جرمني، فرانسه او بریتانیا د امریکا، چین او روسیې سره په ګډه له غوږ شپږو هیوادونو دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي تړون یې لاسلیک کړی دی.
په دغو درو سترو اروپایي هیوادونو یعنی بریتانیا، فرانسې او جرمني سربیره د اروپایي اتحادیې نور غړي هیوادونه هم ورسره موافق دي.
چارواکي وایي چې اروپای ټولنه د ایران سره د سوداګریز راکړې ورکړې د دې میکانیزم ملاتړ کوي، خو دا ټولنه په مستقیم ډول په دې کې ښکېل نه ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې درې سره اروپای هیوادونه لکه جرمني، فرانسا او بریتانیا د ایران سره د راکړې ورکړې د دې میکانیزم ثبتول پیل کړی دی، څو پرته له دې چې د ایراني او اروپای شرکتونو ترمنځ مستقیمه مالی راکړه ورکړه وسی، دوی به وکولای شي په خپلو کې د مالونو په تبادله د تادیه لار ولري. مخکې چې دغه درې اروپای هیوادونو له ایران سره پر دې پلان خبرې کړې وې، دوی ویلي و چې په نومبر کې به یې عمل کوي، خو وروسته دغه هیوادونو پر دې هڅه وکړه چې داسې لارې پیدا کړي چې په دې میکانیزم کې پر ښکېلو کمپنیو د امریکا د بندیزونو خطر راکم کړي. او د جنوري پر 28مه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې نه غواړي ایران لا اټومي تړون ووزي او د یورانیمو د بډاینې چارې یو ځل بیا پیل کړي.
ډېره مننه فریبا. ظاهر و چې د ایران په ارتباط د اروپایي هیوادونو د نویو هلو ځلو په اړه معلومات ترکول.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت 12 بجې او 20 دقیقې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې په برخه کې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته. د دې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې. ښاغلی آزاد، په دې اړه چې د افغانانو په منځ کې د سولې په اړه ولې اجماع نشته داسې وویل؟
زه مطمئن یم چې د ښاغلي خلیزاد په ټاکنه کې هم په متحده ایالاتونو کې د ولس سره خبرې نه دي شوي، د متحده ایالات د خلکو سره خبرې نه دي شوي، اما یو رسمي دریز دی، د یو رسمي ادرسه، د یو حکومت له ادرسه، ځکه چې متحده ایالاتونه په افغانستان د افغانستان قضایو کې یو لوری دی، همدارنګه افغانستان د افغانستان حکومت یو لوری دی. تر کومه ځای چې زه معلومات لرم، افغان حکومت د کابل پروسې پر مهال هم او تر هغه وړاندې، یعنی د دوی میاشتې وړاندې هم، د افغانستان جمهور رئیس د بیلابیلو احزاب د مشرانو سیاسيونو چې پیغه کې ښاغلی حامد کرزای پخوانی جمهور رئیس، په هغه کې د دواړو خونو د پارلمان د دواړو خونو مشران، په هغه کې خلیلی، په هغه کې محقق، یعنی ټول هغه کسان چې سیاف، ټول هغه کسان چې سیاسيون یا د احزاب مشران ځان توعی دی، غو سره بیلابیل ځانګړي لیدنې وکړي، او همدغه موضوع د افغانستان د سولې موضوع او د طالبان سره د مذاکرات موضوع و. خود به دلته مختلف نظریات وي، سیاسي اختلافات به وي، اما د افغانستان حکومت تل هڅه کړې ده چې نه یوازې د سیاسيونو سره، نه یوازې د احزاب سره، د بیلابیلو اقشارو سره، د ځوانانو سره، د ښځو د ټولنې سره، محصلینو سره، استادانو سره، کسبکارانو سره، صنعتکارانو سره، تجارانو سره، ټول سره، د دینی علماو سره، ټول سره په وار وار لید کا تکری دا هر څه مطبوعاتي سی به هم دي.
لیکن د افغانستان په داخل کې ځینې کسانو، مثلا شاغلی اتمر او شاغلی نور، حکومت ته د انتقاد غوته په شکل سره نیولې ده.
ما شپ یادې کله چې جمهور رئیس دغه اقشار او دغه احزاب او دغه سیاسيون سره لید کا تکول په همدې مورد باندې په لومړي سر کې، یعنی شپږو میاشتو مخکې، په هغه کې اتمر صاحب هم په حکومت کې وو، او په دې جریان کې وړي ناشته کې دای هم وو، او دغه نو صدا دوه میاشتې وړاندې هم حکومت د دغه کسانو سره ولیدل، د هاري وسره ځانګړي ناشته وکړي، چې هغه وسمه فکر کوم دا ارګ پر وپانه باندې وی او مطبوعات سره مغه اسناد وی. دلته ستونزه دغه ده چې متاسفانه کله چې ملي مسائل وی، په ملي مسائل کې هم د افغانستان د سیاسي احزاب، یعنی هغه سیاسي اصول یا سیاسي اخلاق تر اوسه نه مراد کی، شخصي عقده یا شخصي اختلافات، د نظر اختلافات، هغه د یغواړي شپونه یو ډول باندې باید د افغانستان حکومت نقد تر وسه پورې. زه خپل شخصا د متحده ایالاتونو د هغه پلان یا روډ میپ چې ورته ویل کیږي، هغه نقشه چې د سولې لپاره دی لري، هغه ما نه لیدلې، اما د افغانستان د حکومت دا ما لیدلې ده. د کابل په دوهم پروسه کې کله چې جمهور رئیس طالبانو ته بیل کوم شرط وړاندیز وکړي، خبرو د مذاکرات او هر ځای په هر سویه چې د غشتل خبري وو، چې د یغواړي خبري وکړي د افغانستان حکومت موجود دی، په هغه ناسه کې د هغه میکانیزم یا د سول لپاره هغه روډ میپ چې افغان حکومت څومره کړه او هغه هم له خلکو سره شریک کړي.
لیکن د دې خبرې خو په یو بي صاحب باندې لکه څنګه چې شاغلی خلیلزاد وایي، یعنی اجماع نشته که علت هر څه وي، دوی د اختلافاتو، یعنی هغه څه چې دی وایي چې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته، یووالی نشته، دا خبره خو ثابتوي نو.
دغه مخالفتو ته چې وګورو نور احزاب د سیاسيونو چې حکومت کې نه دی افغان حکومت کې وسنه دي خبر چې وګورو بلې وو کله چې دی وایي چې معنا افغان حکومت نقدې ده په دې معنا چې دی یعنی اجماع نشته دی همغږي نه وسللی اما کوم مسولیت چې د افغان حکومت دی چې احزاب یا سیاسيون دا همغږي نه وسللی یا نه غواړي دا به بل بحث دی ما په کول کې موږ وایو چې بلې وو چې اجماع نشته ځکه چې دی دغه احزاب دغه سیاسيون دی په خپل وایي چې معنا مسلم جګنيستا اما هغه برخه کې موږ د افغان حکومت مسولیت او مکلفیت ته په کتو سره یو هڅه کړې ده
د سیاسي چارو کارپو نجیب آزادو د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د پښتنو قبایلو د تعلیم مخه نه نیسي د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داور ادعا کړی چې پاکستان نه غواړي د ډیورند کرښې اخوا پښتانه ځوانان په افغانستان کې زده کړې وکړي د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
په داسې حال کې چې د پاکستان د پارلمان ځینو غړو ادعا کړې چې پاکستان خوښ نه دی د ډیورن له کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانان دی په افغانستان کې لوړې زده کړې وکړي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو اتباع کولی شي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د شرایطو د پوره کولو په صورت کې د افغانستان د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو او پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي د دغه وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په قسم کې د ها کشور دغه میزبان مسئولین ما هستند ما هم آماده هستیم
دا چې په لزګونه هیوادونه زمونږ د محصولانو قربانه دي مونږ هم تیار یو چې د گاونډي هیوادونو پر محصولانو سربېره د نورو هیوادونو د محصولانو قربانه ووسو دوی کولای شي چې د معیارونو لپاره کېدو ورسته د افغانستان په پوهنتونونو کې شامل شي امتیاز یې داده چې د لیسانس او یا د ماسترۍ له تحصیل نه برخمن کیږي
بهره تحصیل بهرمن میشه
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان او د پښتون تحفظ مومنت غړي محسن داور په یوې اعلامیه کې ویلي له هغې وروسته چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ډیورند کرښې پورې غاړو پښتنو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل کولو اعلان کړی د پاکستان مخابراتي ارګانونو د هغو پښتنو ځوانانو سیم کارتونه بند کړي چې غوښتل یې خپل غوښتنلیکونه تحصیلي اسناد او داسې نور تعلیمي مواد اعلان شو ادرسونه ته وسپاري په افغانستان کې د ډیورند د کرښې اخوا د پښتنو ځوانانو تحصیل کول نوې خبره نه ده بلکې لنن نه لسګونه کاله مخکې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ډیورند له کرښې اخوا پښتنو ځوانانو د رحمان بابا او خوشحال خان په لیسو او حتی پوهنتونونو کې زده کړې کولې د چارو پوهان د افغانستان او سیمې روان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو وایي که د ډیورند کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل اسانتیاوې برابرې شي د یادې کرښې دواړو لورو ته پراته پښتانه قومونه به یو تر بله نور هم نږدې او د سولې له ټینګښت سره به مرسته وشي د دغو کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران ازادي راډیو ته وویل پاکستان باید له دې کار سره مخالفت ونه کړي
دا د نیک اقدام دی دا د دوی ترمنځ د قومونو ترمنځ مناسبات ښه کوي قومونه سره نږدې کوي او بله ښه خبره دا ده چې هغه سیمې کې چې هلته مکتب نه وي هلته هغه نه وي هغه هلکان بې تعلیمه پاتې کېږي هغوی به د تعلیم خاوندان شي پوره پاکستانه هیڅوک باید د دې مخه ونه نیسي ځکه چې تعلیم هر څوک کړی شي چې هر چېرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي
ښاغلی زادران تعلیم او تحصیل په سیمه کې د شته ستونزو د هوارۍ غوره لار ګڼي
تاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او بعد سلامه دلته په لوګه کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راشي د وچکالي خلکو ته راشي او کبیر جاشو ته راشي دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي که څوک دوه موټره لري که څوک درې لري د هغو نومونه را وځي که څوک دوکانونه لري که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه را وځي خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي ناومې ته راځي د بهرنیو ځواکو د کوم بهار څخه موږ ته کوم امداد راځي کوم شی راځي هغه ته خلک ناست دي هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درۍ پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي نو ما دغه د ازادۍ راډوش که دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي خلک په کرایه پراته دي کرایه وسې ولا کوي وړې خیلخانې دي ولا کوي ګیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي وسلام په احترام
بلی السلام علیکم محمد مرخونم د سیمه ولایت څخه د کیدول سوال څه ما د استفانی څخه دا غیله د چې دا د کی باندې ور کی د مسلمانان چې علاوه دي د او به په دې خپل شل متر څخه راځي او به خوراک د او سره نه آزاد ما دا غیله چې په دې باندې زه تر دره کا شروع سره سلام
ما د ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې درسره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت ځپلې ده. اوبه نشته. که یو دولت کولی سي دا یو څه کومک راسره کولی سي د